سلامونه دې ازادي رادیو وی بل خبرونه تستړي مشي ز اجمل اندیم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تولاړ شو په مخړی د دې سات خبرونه تا د امریکا منتخب ولسمشر طالبانو ته د میلیارډونو ډالرو واستول د نمنلو وړ بلل دي. ډونالد ترامپ پرون په یو خبری کانفرنس کې ویل چې متحده ایالات په افغانستان کې طالبانو ته میلیارډونه ډالر استوي. خو د طالبانو د حکومت ویان رستیال د ویان رستیال حمد الله فطرت په خپل اکسپانه په یو بیان کې دا اداره کړې ویل دي چې امریکا دوی ته هیڅ ډول پیسې نه دی ورکړي. دا رسنیو د ریپورټونو لمخې د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګه په بغلان کې پر دوو دینی علماو د برید مسولیت منلې. په بغلان کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان خبري اعلان ته ویلي چې دوه دینی عالمان تیر ورځ ناپیژاند وسلوالو برید لاندې راغلي چې وژل شوی او بل سخت ټپي دي. د دې طالب ویان په وینا په دغه دوه کسان د سه شنبه په مخام لوي ملمسیا کور ته پلارو چې وسلوالو پرې ډزې کړې دي. په کابل کې د طالبانو یبې محکمې د افغان خبری اژانس خبریال مهدی انصاری په یو نیم کال بند محکوم کړي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان نن په یو خبر پاڼه کې د خغلی مهدی محکومیت تایید کړی او له نړیوالو بنسټونو غوښتې چې د هغه ازادۍ ته سملاسي اقدام وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه باندې رسمي تبصره نه ده کړې. مهدی انصاری د روان مریض کال د تل میزان میاشت کې د کابل پولیس سرخ سیمه کې له دفتره تر وتلو وروسته تریتم شو. د طالبانو حکومت هغه مهال د خپلو استخباراتو لخوا د مهدی انصاری د نیولو خبرونه رد کړل. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ وایي طالبانو حکومت ته د میلیارډونو ډالرو لیک د نه منلو کار دی. ترامپ د سې شنبه په ورځ په فلوریدا ایالت کې یو خبری کانفرنس دغه څرګندونې کړې. وروسته د طالبانو د حکومت یو ویان بیا دا څرګندونې رد کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاین په دوحه کې د طالبانو د حکومت د سفیر په توګه ټاکل شوی. د طالبانو یوې سرچینې نن چهارشنبه ازادې رادیو ته وویل چې ښاغلی شاین به له دې وروسته دوحه کې د افغانستان د سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی چارې سنبالوي. شاهین تر دې وړاندې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او محمد نعیم د افغانستان د سفارت سرپرستی کوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي حکومت د افغانانو د تخلیه له ائتلاف سره هوکړه لیک تمدید کړ. ښاغلی بلینکن پرون ناوخته پر خپل اکسپانه په خپل ټویټر لیکلی چې دا اقدام امریکا ته د افغانانو د لیک په هدف شوی چې افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړي. دا کار داسې مهال کېږي چې افغانستان کې د امریکایانو پخواني یو شمېر کارکوونکي لا هم پاتې دي او شکایت کوي چې امریکا ته د لیک چارې ټکنې روانې دي. د برتانیا د ځانګړو ځواکونو یو شمېر سرتیرو چې افغانستان کې ماموریت کړی ویلي د مشکوکو طالب وسلوالو په ضد د دوی عملیاتو کې بې ګناه افغانان وژل شوي او ټپیان شوي. د رویټرز خبري اژانس رپورټ له مخې ځانګړو سرتیرو دغه څرګندونې د خپلواک تحقیق پر مهال کړي چې دفاع وزارت یې د بی بی سي له یوې څېړنې وروسته امر کړی و. او اوکراین وایي د روسیې په جنوبي سیمه سرتوف کې د تیلو په یو ډیپو برید کړی. برید نن په یو ستراتیژیک هوایي اډه کې د تیلو پر زیرمې شوی چې د اوکراین د لوی درسیز په خبره د روسي اشغالګرو لپاره یې د لوجستیک په برخه کې ستونزې پېښې کړې دي. خبر کې راغلی چې دغه برید کې د اوکراینی وسلې په مټ شوی نه د هغه وسلو په مټ چې لویدیځو هیوادونو اوکراین ته ورکړي. روسي چارواکو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. دوستانو خبرونه مولا ساده راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. امریکا طالبانو ته د میلیارډونو ډالر راستول د نه منلو وړ بللی. دا خبره د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ کړی.
طالبان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ چټکه کړې ده.
په بهرنیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه ریپورټونه لرو. په دې لړ کې په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې او دا چې جرمني څخه یو شمېر افغانان چې دغلته په جرمونو تورن دي په تیر کال کې افغانستان ته استول شوي. کندهار کې د کتابونو د کمښت او زده کوونکو ته د پیښو ستونزو ریپورټ هم لرو. خپرونه کې درته نور ریپورټونه هم دراوړو. له موږ سره اوسئ.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د امریکا منتخب ولسمشر طالبانو ته د میلیارډونو ډالرو استول د نمنلو پریکړه بللې. ډونالد ټرمپ پرون په یو خبری کانفرنس کې ویل متحده ایالات په افغانستان کې طالبانو ته میلیارډونه ډالر استي. خپل د امریکا د وسنی حکومت چارواکو دا رد کړی چې ګوند دوی په مستقیمه توګه طالبانو ته پیسې استي، خو ټینګار کړی چې د افغانانو د بشری ملاتړ په هدف افغانستان ته د بیلابیلو ادارو لالاری مرسته لیږي. دا طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرتم په یو بیان کې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارت کړي ویل دي چې امریکا دوی ته هیڅ ډول پیسې نه دی ورکړي. جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
روسه له هغه چې د امریکا د استازو د جرګې د بورچت ټیم غړو د امریکا له خوا افغانستان سره حق مرسته چې د دوی د ادعا مخې طالبانو ته استول کیږي، د بندیدو غوښتنه وکړه. د امریکا منتخب ولسمشر طالبانو ته د میلیارډونو ډالرو استول د نه منلو وړ بللی. ډونالد ټرمپ پرون سه شنبه په فلوریدا کې په یو خبري ناسه کې وویل چې متحده ایالات طالبانو ته میلیارډونه ډالر استوي. خغلی ټرمپ دا د نه منلو وړ وبلل او ویل چې دغه ډول مرستې نه باید ترسره شي.
دا ان د باور وړ نه ده چې میلیونونه نه بلکې میلیارډونه ډالر څوک میلیارډونه ډالر اساسا طالبانو افغانستان ته ورکوي، دا جو بایدن ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر او د طالبانو حکومت په وار وار دا ادعا رد کړي چې ګواکې له افغانستان سره د امریکا بشري مرستې د طالبانو لاسته رسیږي. خود امریکا د استازو په جرګه کې د بورچت د ټیم چې غړي جمهوریت غوښتون کړي د دوشنبه په ورځ په یو لیک کې لټرمپ نه غوښتنه وکړه چې له طالبانو سره د امریکا نقدي مرستې سمدستي بندي کړي. دوی ټینګار کړی چې متحده ایالات نه باید په بهر کې د خپل مخالفینو مالی ملاتړ وکړي. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال الحمدلله فطرت نن چهارشنبه په خپل اکسپانه په یو بیان کې د ادعا ناسمه بللې او په سختۍ یې رد کړي. نوموړي ویلي چې امریکا په حقیقت کې نه یوازې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې، بلکې د افغانانو میلیارډونه ډالر پانګي هم کنګل کړي. په دې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي چې امریکا پر افغانستان خپل مالی مرستې بندي کړي، د افغانستان اقتصادي وضعیت به لا بحراني شي. لډلی احمد سعیدی ازادي رادیو ته وویل
باور مې اس کې
زما په باور وروسته له هغې چې ټرمپ واک په لاس کې واخلي چې دوه اونۍ ورته پاتې دي، په لومړي ګام کې به پر افغانستان مرستې کمې کړي او وروسته به یې آن بندې کړي. کله چې امریکا خپلې مرستې بندې کړي نو د ډالرو په وړاندې افغاني بنګلټونه به بې ارزښته شي او له دې سره د افغانستان اقتصادي وضعیت بحراني کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ په تیرو دریو کلونو کې امریکا په افغانستان کې له مرستندویه بنسټونو سره 2 میلیارډ ډالر مرسته کړې. د راپورونو له مخې لاغه وخت چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړي، امریکا له افغانانو نه د ملاتړ په هدف په ونی کې د سلويخت میلیونو ډالرو نقدي کسوړو پاستولو سره له افغانستان سره د پام وړ مالی مرستې کړې. خو تر دې وړاندې د بشري حقوقو یو شمېر بنسټونو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو د مرستو د ویش پر څرنګوالي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د مرستې په غیر عادلانه ډول ویشل کیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی. په تیر یو کال کې ل جرمني څخه دیار لز سوا افغانان استل شوی. په دې اړه یو ریپورت لرو، خو په غونډو هیوادونو کې هم د افغانستان وضعیت خنه دي. ترغه مخ کې پاکستان ته ورسو. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د سب د کارتونو د اعتبار موده شپږ میاشتې غزولې. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو په ورستوي کې په پلازمینه اسلام آباد او نورو ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټک کړې ده. تفصیلي د اکرام الله اکرام په بل ریپورت کې اورو.
د
په داسې حال کې چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د استولو لړۍ لا هم په شدت روانه ده. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د ثبت د کارتونو پی او آر د اعتبار موده د روان کال د جون تر دیرشمې نیټې پورې غځولې. د پاکستان ډان ورځپاڼې پرون سه شنبه ناوخته راپور ورکړ چې د پاکستان فدرالي حکومت سترې محکمې ته ډاډ ورکړې چې د اے سی سی او پی او آر کارت لرونکو په ګډون به ټول افغان کډوال چې په پاکستان کې ثبت شوي له بشپړ قانوني ملاتړ څخه برخمن او نه به نیول کیږي. پی او آر د کډوالۍ هغه کار دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر لخوا په 2008 او 2009 کلونو کې نږدې 2.15 میلیون افغان کډوالو ته ورکړل شوي. اے سی سی بیا د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2019 کې نږدې 3,00,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. پاکستان په داسې حال کې دا پریکړه کړې چې نن چهار شنبه هم د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو پر ضد عملیات روان دي. یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې پولیسو له اسنادو سره سره نیولي او افغانستان ته یې اړولې دي. محمد علیم چې تازه پرون له پاکستانه ریپورت شوی ازادي راډیو ته وویل چې افغان سټیزن یا اے سی سی کارت درلود خو په خبره یې چې پولیس هیڅ ډول اسنادو ته پام نه کوي.
په اسلام آباد کې مې زندگی کوله او اوسمهال د حکومت لخوا ریپورت شوی مې د اے سی سی کارت باوجود هم پاکستان حکومت پولیس چې کوم دي نن سبا ډېر زیات افغان سره ډېر ناوړه چلند کوي، ډېر ناوړه سلوک ورسره کوي. کچا سره کارت وي که پاسپورټ وي که ویزې که هر څه کنه نو قضاوت ډېر زیات کوي. زه خپل د اے سی سی کارت باوجود هم ریپورٹ شوی ہم اقرار کیا ماں ما فامیل چکم دیا پر اسلام آباد کی پر دیکھی گئی اس محال مونگا دیو سخت مشکلات سر مخیو.
د پاکستان په پینډي کې میشته یو بل افغان کډواله چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شوی نن سهار پولیس کور ته ورغلی او دا او دوه ورونه نیولې دي.
نن د جنوري اتمه سهار پولیس مونږ کور ته راغلل. زه اوس ما دوه ورونه ونیول او وی ویل چې ستاسو د ویزو موده تمامه شوې ده، اوس یې راوستي او دلته حاجي کوم ته او موږ ته وایي چې تاسو افغانستان ته استو.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې جنوري میاشتې له پیله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې. پرون په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په یو اعلامیه کې ویلي وو چې په وروستیو څو ورځو کې پاکستاني پولیسو لږ تر لږه 300 افغانان نیولي چې یو شمېر یې په جبري ډول افغانستان ته استول شوي. د سفارت په اعلامیه کې راغلي وو چې د قانوني اسنادو، معتبرو ویزو او د پی او آر او اے سی سی کارتونو په موجودیت کې د افغانانو نیول سخت اندېښمن کړي او خپلې اندېښنې د پاکستان له حکومت سره هم شریکې کړي. حال کې په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری مشر فلیپا کاندلر له پاکستانه د هغه کسانو په نیس سلو ټینګار کړی چې په خبرې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري. نوموړي نن په خپل اکسپانه په یو بیان کې په پاکستان غږ کړی چې د میرمنو او ماشومانو په ګډون د اړمنو خلکو ښه کوربتوب ته دوام ورکړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
له خبرتیا مخکې مو په د افغانستان په ګاونډي هیواد پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه واوریدل. په تیر یو کال کې د پاکستان نه ډیر لري د اروپا یو یاد هیواد جرمني څباندی دیار لسو افغانان له دې هیواد ایستلی او افغانستان ته ریپورت کړي. ځینو جرمني رسنوی د دې هیواد د کورنیو چارو د وزیر په حواله دا ریپورت ورکړی، ویلي چې افغانستان ته به د افغان مجرمینو د ایستلو بهیر دوام ولري. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې.
له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو د بهیر په دوام تازه یاد هیواد د 1301 شپته افغانانو د ایستلو خبر ورکړی. لاروخانه نه ده چې دغه کسان د کوم لاملونو او په کوم شرایطو کې افغانستان یا نورو هیوادونو ته ایستل شوي دي. د جرمني ځینو رسنیو له ډلې زی ډی اف هویته د سیشن می په ورځ د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر په حواله راپور ورکړی چې د جنوري لمیاشتې د 2023 کال د نومبر تر پای پورې نږدې 1300 کسان له دې هیواده ایستل شوي دي. راپور کې راغلی چې دا شمیر د 2023 کال په پرتله نږدې 20% زیاتوالی ښیي. د نانسی فایزر په حواله ویل شوی چې دوی بل د وروسته هم د هغو افغانانو چې په جرمي فعالیتونو کې ښکیل دي ایستلو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې افغان پناه غوښتونکي چې له جرمني د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي یو شمیر کسان د دوبلن قانون له مخې هم ایستل کیږي. امین یو افغان پناه غوښتونکی دی، دا مهال په یو کمپ کې ژوند کوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له یو بل اروپایي هیواد څخه جرمني ته راغلی او اوس د ایستلو له ګواښ سره مخ دی.
آلمان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ چټکه کړې ده. په دې کې یوازې مجرمین شامل نه دي چې آلمان یې له خپلې خاورې څخه وباسي، په دې کسانو کې هغه خلک هم شامل دي چې دوی ډوبلین دي یا د نورو هیوادونو د اروپایي هیوادونو ګوتې لري. زه هم یو له هغو کسانو یم چې د اروپایي اتحادیې یو هیواد ګوتې لرم او په ډوبلین کسانو کې راځم. نو زه هم د خپل وضعیت په اړه ډېر زیات اندېښمن یم او هر لحظه د دې امکان شته چې دوی ما د ډوبلین د قوانینو لمخې ما له دې ځای څخه وباسي.
فیصل نیازی یو بل افغان پناه غوښتونکی دی چې په 2023 کال کې جرمني ته تللی. وایي د پناه غوښتنې کیس یې نه دی منل شوی او کیدای شي له دې هیواده وایستل شي.
در سال 2023 وارد خاک جرمني شدیم و تا امروز به هیچ کسی چیزی نگفتیم.
په 2023 کال کې جرمني ته راغلم، تر ننه پورې مې له هیچا سره څه نه دی کړي او کوم جرم مې هم نه دی کړی. خو د جرمني لخوا مې کیس نه دی منل شوی. زما په څیر زرګونه کسان له دې ستونزې سره مخ دي او د شړلو بهیر لا هم دوام لري. هیڅ ډول مرسته د جرمني لخوا نه کیږي.
دلی مو صورت هم نگرفتم.
په همدې حال کې علی رضا کریمی چې د پناه غوښتنې د چارو سلاکار دی، په جرمني کې د افغان پناه غوښتونکو حالت اندېښمنوونکی بولی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
سال گذشته آلمان بیش از هر آن شده است.
تیر کال جرمني له زرو څخه زیات کسان چې یا مجرمین وو یا یې د ډوبلین قانون لاندې د ګوتو نښې لرلې ایستلي دي. دا وضعیت د ډیرو کډوالو لپاره د ویرې او وحشت لامل شوی، ځکه چې په جرمني کې شته ګوندونه د کډوالۍ د کیسونو شرایط بدلولی شي.
پناهندگی را در آلمان تغییر ده.
په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز د 2023 کال د دسمبر په 4مه د فدرال پارلمان بوندستاګ په یو غونډه کې ټینګار وکړ چې هر څوک چې جرم کوي باید دا احساس ونه کړي چې په دې هیواد کې پاتې کېدای شي. هغه زیاته کړه چې د شوي اقدام له کبله غیر قانوني او بې تدبیره کډوالي کمه شوې ده. هغه وویل چې د افغان مجرمینو ایستل په منظمو پروازونو یا د افغانستان له چارواکو سره د خبرو اترو له لارې نشي ترسره کېدای، خو په خبره یې چې د دې بهیر د ترسره کولو لارې چارې موندل شوي او کار پرې روان دی. په تیر میلادي کال کې د قطر هوایی شرکت په همکارۍ 28 افغان پناه غوښتونکي چې په بیلابیلو جرمونو کې ښکېل وو په یوه چارتر یا ځانګړې الوتنه کې کابل ته ولېږل شول. وروسته له هغه چې د جرمني په منهایم ښار کې یو جرمني پولیس د یو افغان پناه غوښتونکي لخوا ووژل شو، په وروستیو میاشتو کې کابل ته د پناه غوښتونکو د شړلو بهیر په جرمني کې یوه ګرمه موضوع ده.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
دوستان تاسو موږ غوښتل ازادي راډیو ناوړه د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د اتلانو جام سیالیو لپاره د خپل لوبډلې لپاره د پاکستان پوخانی لوبغاړی او لوبډل مشر یونس خان نوې سلاکار یا منټور ګمارل دي. بختیار سایل پاړه ریپورت لري.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په خبر کې ویلي دي چې د پاکستان د کرکټ پیلي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر یونس خان یې د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافی لپاره د افغان ملي لوبډلې د سلاکار په توګه ټاکلی دی. یونس خان چې د پاکستان په کرکټ کې مخکښ لوبغاړی، د شلوریز نړیوال جام ګټونکی لوبډل مشر او د توپ وهنې په برخه کې غوره تخنیکونو درلودونکی لوبغاړی شمیرل کیږي، تر دې وړاندې هم له افغان ملي لوبډلې سره د روزنې لنډمهالې دنده ترسره کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د راتلونکي فبروري میاشتې په 19مه نیټه د پاکستان په کوربتوب د چمپیونز ټرافی په سیالیو کې ګډون وکړي چې د ګروپي پړاو درې سیالۍ یې د کراچۍ او لاهور په ښارونو کې د فبروري په 21مه، 26مه او 28مه نیټه ترسره کیږي. ښاغلی یونس خان د نړیوال کرکټ په ټیسټ او ورځنیو سیالیو کې د مخکښ توپ وهونکو په قطار کې شمیرل کیږي چې په دواړو فارمټونو کې شاوخوا 20,000 منډې جوړې کړې دي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د نوموړي د ټاکل کېدو او دندو په تړاو ویلي دي:
افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي اتلانو جام لپاره چې په پاکستان کې د غوی په قربتوب تر سره کیږي د پاکستان په خوانې تو په هون کې یونس خان چې مخکې هم د افغان لوبډل سره د لندمحالي روزونکې تجربه لري هغه ګمارلې ده نو موړې بعد چمپیونز ټرافي د مخه په پاکستان کې د افغان لوبډلې تمریناتي کیمپ کې لوبډل سره یوځای شي د غراز بعد دغه سیالیو تر پای پورې د لوبډل سره ملوي
دا ولر د چې د کرکټ نړیوال شورا د ټورنمنټونو په دوران کې اکثره ګډونوال هیوادونه د کوربه هیواد د لوبیس چاپیریال او شتنځاینو څرنګوالي معلومولو په موخه د هغه ملک په خوانه مهم لوبغاړه د سلاکار یا منټور په توګه ګماري
په ایران کې تیر 2023 کال کې د ادامونو لوړ شمیر د ملګرو ملتونو غوسه پارولې په دغه کال کې د یو دیرش خزو په ګډون 901 تنه ادام شوي چې له تیرو 9 کلونو راهیسې د ادامونو تر ټولو لوړ کلنی شمیر دی د ادام اکثره قضیې د نشئی موادو د قاچاق وي دا هم تفصیل
د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې ایران په تیر 2023 میلادي کال کې 901 کسان ادام کړي او د ادامونو دغه کلنی شمیر تیرو 9 کلونو کې بې ساری بلل شوی دی په ادام شوې کې یو ډیر سمیرمن هم شامل دي چې ځینې د کورنی تاریخوالي پر مهال د خپل میړونو د وژنې په تور محکومې وي د ملګرو ملتونو په راپور کې چې پرون سه شنبه د جنوري په ومه خپور شو راغلي کابو 40% دغه کسان د 13 دسمبر میاشتې په وروستۍ اونۍ کې ادام شوې دي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر ترک د راپور د خبرېدو پر مهال ویلي په یو کال کې د دومره لوی شمیر کسانو اعدام د اندېښنې او خواشینۍ وړ خبره ده د ملګرو ملتونو پر راپور کې راغلي چې د اعدام اکثره قضیه د مخدره موادو اړوند وي خو زیاته شوې چې د 2022 کال د اعتراضونو یو شمیر عاملان هم اعدام شوو کې شامل دي د 2022 کال اعتراضونو ورسته له هغه وپاریدل چې د مهسا امینی په نوم یو انجلې د حجاب نه مراتول په تور پولیسو ونیوله او ورسته یې ساور کړه هغه مهال ایرانی پولیسو اعتراض کوونکې وزپل او د ازادي رادیو د ایرانی څنګه رادیو فردا د راپور لمخې سلګونه اعتراض کوونکې ووجل او زرګونه نورې زندان کړل 2023 کال کې هم په ایران کې د ادامونو شمیر 1350 یاد شوی و چې تیر کال ته په کتو یو څه کم و د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر له ایران غوښتي چې راتلونکي ټول اعدامونه ودروي ترک په ایران کې د خلکو اعدام د ژوند له بنسټیز حق سره په ټکر کې کار بللی او ویلي دي چې دا د بیګونا کسانو د اعدام خطر هم زیاتوي په جنوا کې د ملګرو ملتونو ویاندې لیز تروسل ویلي 2023 کال کې په ایران کې د اعدام شوو خزو شمیر هم 1315 کلونو کې بې ساري دی نو موري ویلي اکثره دغه خزه د قتل په تور اعدام شوی حال دا چې د په خبره هم دغه میرمن خپل د کورنی تاریخوالي کم عمر کې او جبري ودونو قرباني وي ملګرو ملتونو تل د ایران په محافظه‌کار اسلامي حکومت باندې د بشري حقوقو د نقص په خاطر نیوکه کړي خو په ظاهر د غونیوکو کوم ځای نه دی نیولې د ایران اوسنی ولسمشر مسعود پزشکیان چې یو اصلاح طلب کس بلل شوی د ایرانیانو د حقوقو د ساتنې ټاټر وهلې خود بشری حقوقو فعالان او نړیوال څارونکو له غنه د بشری حقوقو د ټینګښت په برخه کې د عملی اقداماتو غوښتنه لري
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کندهار کې د انجونو خونځي لکه د نور افغانستان په څیر تړلې خو په کمزای کې چې دی الکانو خونځي پرانستې دي هغه بیا د کرتاسي او درسي کتابونو د کمخ سره مخ دي په اړه تفصیل په دې ریپورت کې ورو
کندهار کې د زده کوونکو په ټولګي کې زده کړې کوي خو د څو محدود کتابونو په شتون کې په کندهار کې زده کوونکي د درسي کتابونو او کرتاسي لکمر څخه شکایت کوي او وايي چې ټول درسي ساعتونه د څو محدود مضمونونو د کتابونو په زده کړه تیروي او پاتې نورې د استاد لنوټ او تختې څخه زده کوي د دوی په خبره د کتابونو کمښت د دوی د زده کړو بهیر اغیزمن کړي او له تختې او نوټ څخه په شډول زده کړې نسی کولای
موږ کتابونه کم دي دغه کتابونه مني استاد هغه پر تخته ش درس نه سره ویلای کتاب پیدا سم بیا ور دي شو کتابونه ډیر کم دي کتابچې کلمانه ډیر کم دي کتابچې نو سره کلمانه نو سره پر تخته دغه درس نه ویل کی تخته درس نه سو ویلای
موږ د کتابو ستون ډیر زیاته د کرتاسیانه لرو د
دغه د کتابو د کمښت لامل سره سبقان سو ویل او ډیر ورسره په تکلیف یو.
په کندهار کې د ابتدایي ټولګي زده کوونکي تر ډیره له دغه ستونزې سره مخامخ دي او آن په ټولګي کې یوازې د ګوتو په شمار زده کوونکي کتابونه لري. د سلما په نوم د شپږم ټولګي یو زده کوونکي آزادۍ راډیو ته وویل:
انځه د شپږم ټولګي زده کوونکي هم سلما موږ د امر ریاست څخه غوښتنه ده چې موږ د کتابونه راوړي او موږ د کتابونه نه موږ زده کړې نه شو کولای. موږ په کومو کې ستونزې او مشکلات وخت کې چې موږ غواړو موږ د دې څخه کتابونه غواړو کتابونه راوړو.
د زده کوونکو ترڅنګ شوونکي هم وایي د کتابونو کمښت یو جدي ستونزه ده چې لکه بلې دوی زده کوونکو ته په ښه ډول زده کړې نه سي رسولای. یو شوونکی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو ټولګیو کې آن تختی هم نسته ترڅو زده کوونکو ته د نوټ لاري زده کړې ورکړي.
مش په شوندې کې زیات مشکلات لرو. یو عمده مشکل چې دی د کتابونو نه کمښت دی. زیات شاګردان د مستند سره مخامخ چې استادان نس کولای چې په ښه ډول سره هغه ته تدریس وکړي. کرتاسیا شتون زموږ ستا په مکتب کې هغه لکه په سیم کې تخته ده چې د تخته څخه استادان نه برخه من نس کولای چې هغه څخه استفاده وکړي. کله چې تخته نه وي نو استاد نس کولای چې په پوره ډول درس تر شاګردانو پورې ورسوي.
حتی موکړه چې په دې اړه د کندهار د پوهنې ریاست مسولینو نظر هم واخلو خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پرې خبرو ته حاضر نسول.
تاسو اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 0024 22 11 24 601. شمیره بیا تکراروم: 0024 22 11 24 601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم: 0042 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
د کډوالۍ پالیسی انسټیټیوټ وایي په نړۍ کې د کډوالو یو ول تر ټولو لوی شمیر افغانانو جوړوي. د انسټیټیوټ یو تازه رپورټ کې ویلي دي د دې افغان کډوالو لوی شمیر چې په ایران کې اوسېږي له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي. نور جزئیات به د سنا کاکړ په رپورټ کې واورو.
د کډوالۍ پالیسی انسټیټیوټ وایي د 2024 کال تر نیمایي پورې د نړۍ د کډوالو شمیر 2.8 میلیون ته لوړ شوی چې 14% افغانان جوړوي. یاد انسټیټیوټ چې مرکز یې په متحده ایالاتو کې دی په یو راپور کې چې د جنوري په 8 نیټه خپور شو ویلي په هرو شپږو کډوالو کې نږدې یو یې له افغانستان څخه دی، چېرته چې په ټکو یې دوی د 16 لسیزو کورنۍ جګړې ځورونې او د دولت له سقوط څخه تښتېدلي دي. په راپور کې زیاته شوې د نړۍ د 6.1 میلیون افغان کډوالو نږدې 90% د افغانستان په ګاونډي هیوادونو ایران یا پاکستان کې ژوند کوي او تر ټولو لویه برخه یې ایران کې دي. په دې راپور کې چې په تیرو 16 لسیزو کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو وضعیت ته پکې اشاره شوې راغلي. په ایران کې د افغانانو ضد عامه احساساتو د سیاسي بیانونو او عمومي خبرو اترو له امله وده کړې چې له امله یې افغان کډوال له زیاتو خنډونو سره مخ شوي. د کډوالۍ پالیسی انسټیټیوټ د راپور له مخې ایران په 2024 کال کې 25,000 افغانان ایستلي او د 2025 کال تر مارچ میاشتې پورې د 2 میلیون افغان کډوالو د ایستلو پلان اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د ایستلو د ګواښ تر څنګ له ډېرو نورو ننګونو سره هم مخ دي. یو له دې څخه شمس الامانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پرون زخپل می د دې سانې شاهدوم چې دونجونی د دوی لورونو سره د دې پورتولو لپاره ونیولي او وی وړلې. د دې ترڅنګ دلته خلکو تختار ورکول شوی چې افغانانو ته د کور نه ورکوي، کار نه ورکوي، آن ډوډۍ نه راکوي او مغازو ته ویلي چې دوی باندې د توکي نه پلوري.
یو بل افغان کډوال چې نغوړی د موضوع د اساسیت لامل یې نوم پر راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د ایران حکومت آن اسناد لرونکي افغانان نه دی هواده ایستلی.
دوستان البورس اعظم رفیق
په البرت ولایت کې زما یو ملګری چې موږ سره یو ځای کار کوي، پاسپورت یې هم درلود. پاسپورت یې ورته چیرې کړ او پرونی ونیو. نن یې بیا په موټر کې واچو او افغانستان خواته یوړ.
په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانانو کډوالۍ خورا ډېره شوه چې دوی یې لاملونه اقتصادي، امنیتي او د زده کړو ستونزې ګڼي. د دې کډوالو ډېره برخه د افغانستان ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان کې میشول، چې اوس په دې هېوادونو کې هم د نورو ستونزو تر څنګ د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ د راپور له مخې په 2021 کال کې شاوخوا 415,000 او په 2023 کال کې تر 650,000 ډېر افغان کډوال ایران افغانستان ته ستانه کړل شول. یادونه ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه هم د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه شوې ده، چې په دې هېواد کې میشت افغان کډوال یې اندېښمن کړي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.